السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې زه صفی الله ستانه غزایم تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري در تخبریږي چې دوی منیمایي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړي شوی خو په لومړی نیمایي کې راپورونه او خبرونه در تخبرو په راپورونو کې اوري چې د هلمند والی وی د مساکله ولسوالۍ یو شمیر اداري سیمې چې وسلوالو نیولې وي بیرته افغان ځواکونو نیولې دي په سرپول ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان حکومت لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ پوځي عملیات په غرنیو سیمو کې روان دي او ځینې سیمې د وسلوالو مخالفینو له وجوده تصفیه شوې دي. خو تر سمخ کې خبرونه ترازو په بهرنی خبرونو کې چې وروسته خبريږي مهم خبر دا دی چې د الجزیرې ټلویزیون خبریال پیټر ګریست د مصر له ولسمشر عبدالفتاح سیسی څخه غوښتي چې د او د دوه نورو همکارانو ته عفو وکړي. دوی د پرون پادری درې کالونو بند محکوم شول. خو تر سمخ کې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شریف تر اوروي.
پسات کې د خبرونو سره چې د کندهار والی په افغانستان کې د چین له سفیر څخه وغوښتل چې په کندهار کې خپل کنسلګری پرانیزي. د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ یو شمیر قوي مشران ادعا کوي چې یو شمیر غیر مسوله وسلوال په دغه ولایت کې پر یو شمیر ښځو جنسي اتیاری کړی. او د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر یوې نجلۍ د جنسي تیری په تور یو تن نیولی دی. د خبرونو تفصیل: د جرمني د بهرنی چار وزیر فرانک والټر شتاین مار کابل تر رسیدلی او له افغان سیال سره په یو غاډه خبري غونډه کې د افغانستان او جرمني د اړیکو په اړه خبري کړې ده. شتاین مار نن په یو نایلان سوی سفر کابل تر غلی او له افغان چارواکو سره به پر بیلابیل مسایلو خبري وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ په راتلونکو خبرونو کې اوریدلی سي. د کندهار والی په افغانستان کې د چین له سفیر څخه وغوښتل چې په کندهار کې خپل کنسلګری پرانیزي. همایون عزیزی دغه غوښتنه نن کندهار ته د چین د سفیر دینګ زیجون د سفر پر مهال وکړه. د کندهار والی وویل چې د چین هیواد د کنسلګری په خلاصېدو سره به د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم پیاوړې او د سوداګرۍ په برخه کې به اسانتیاوې رامنځته شي. پر همدې مهال د کندهار ګڼ شمېر ملي سوداګرو هم د چین سفیر سره د لیدنې پر مهال په دغه ولایت کې د سوداګریزو فعالیتونو د پراختیا په هدف د چینایي کنسلګری د پرانیستلو غوښتنه وکړه. کندهار ته د چین د سفیر د سفر هدف د کندهار د سیمیزو چارواکو او سوداګرو سره لیدل بلل سوی دی. د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران ادعا کوي چې یو شمیر غیر مسوله وسلوالو په دغه ولسوالۍ کې پر یو شمیر ښځو جنسي تیاری کړی او د خلکو مالونه یې وړي دي. د قیصار ولسوالۍ قومي مشرانو نن په کابل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال دغه څرګندونه کوله. د یادو قومي مشرانو له ډلې ارباب سروري ول چې د قیصار ولسوالۍ سرپرست رحمت الله او امنیه قمندان نظام کسانو پر ښځو جنسي تیاری کړی، کورونو ته اور اچولی او مالونه له ځان سره وړي دي.
دا کسان خود سره کارونه کوي، جنایتونه کوي او د خلکو پر عزت تیری کوي. دا به بلکې نه د حکومت په ابرو په ګټه وي، نه به هم د ملت د رعایت په ګټه وي، بلکې هم یو تعصب د قوم په میان کې یو قومي بڑه ورکوي. د دې خرابي به نو بیا به نو د دې مخنیوی څوک؟
دوی له حکومت څخه وغوښتل چې ژر تر ژره دي د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي. خو د قیصار ولسوالۍ سرپرست رحمت الله ازادي راډیو سره خبرو کې دغه ادارت کړه او هغه د طالبان لخوا یوه دسیسه وبلله. او د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر یوې دیرلس کلنې نجلۍ د جنسي تیری په تور یو تن نیولې دی. د کاپیسا امنیه قمندان جنرال عبدالکریم پایق نن ازادي راډیو ته وویل یاد نجلۍ چې د ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکې وه، دوه ورځې مخکې د یاد کس لخوا تښتول سوې وه او جنسي تیری قربانې کړی و. ښاغلی پایق هغه وضعیت کړی چې پر دغه نجلۍ د سیمیزو پولیس لخوا جنسي تیری سوی دی. خو د دې ولایت د ښځو چارو رئیس میرمن سیفرې کوهستانی ازادي راډیو ته وویل چې د انجلۍ وضعیت ښه نه دی او تر دا مهاله د پیښې اصلي عاملین هم نه دي نیول سوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالی وړاندې کوي.
د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي وایي ځواکونه په خپل هیواد کې له شیعه حوثیانو سره د دې لپاره جنګیږي چې د ایران د پراختیا غوښتنې مخه ونیسي. هادي چې د حوثیانو لخوا د پلازمینې صنعا له نیولو وروسته جلا وطنه دی، دا خبره د سودان د سفر په لړ کې وکړه. سودان د یمنی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف غړی دی. د یمن ولسمشر وویل موږ اوس د یوې داسې جګړې مشري کوو چې اساس یې په سیمه کې د ایران د پراختیا غوښتنې مخنیوی دی. هادي وویل چې اوس د ایران پراختیا غوښتنه په عراق، سوریه او لبنان کې دوام لري. د اسلامي دولت ډلې یا داعش لزانه د خلکو د نارضایتۍ د مخنیوي د هڅو په لړ کې د عراق په یو لویدیځ ښارګوټي کې لږ تر لږه اویا کسان نیولي دي. داعش دا اقدام وروسته له هغې کوي چې پرون د دې ډلې د سختریزو وسلولو تر ولکې لاندې ښارګوټي رتبه کې د داعش پر خلاف یوه کم سابقه مظاهره وسوه. رتبه په انبار ولایت کې پرته سیمه ده. راپورونه وایي د لسګونو کسانو د نیول کېدو تر څنګ په لسګونو نور چې په هغو کې سیمه ییز قومي مشران هم شامل دي د سزا په ډول د سړک غاړې څراغونو په پایو پورې تړل سوي چې ولې یې پرونۍ مظاهرې ته زمینه برابره کړې وه. په رتبه کې په سلګونو کسانو وروسته له هغې مظاهره وکړه چې د اسلامي دولت ډلې سختریزو وسلوالو د سیمې یو اوسیدونکی چې د داعش یو وسلوال یې وژلی و اعدام کړ. دانبر ولایت ویان هم په رتبه کې هغه مظاهره تایید کړې ده. د سیمې اوسیدونکي اندېښنه لري چې نیول سوي کسان شاید د داعش ډلې د وسلوالو لخوا اعدام سي. د عراق په اړه بل خبر دا دی چې چارواکي وایي پرون د سرحدي ساتونکو د موټرو کاروان د سړک غاړې بم باندې وربرابر سو او 15 عراقي سرتیری یې ووژل. پیشه د اردن پولې ته څیرمه په تریبیل سیمه کې سوې ده. چارواکو زیاته کړې چې پرون پلازمینې بغداد ته نږدې هم دوی د سړک غاړې بم چاودنې سوي چې 15 نور کسان یې وژلي او 19 تنه نور ټپیان کړي دي. د الجزیرې تلویزیون خبریال پیټر ګریستا د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی غوښتي چې د او د دوه نورو همکارانو ته عفو وکړي. دوی د یو داسې حکم له مخې په درې کاله باندې محکوم سوي چې په نړیواله کچه غندل سوی دی. د استرالیا تابعه ګریستا پرون د خپل هیواد په پلازمینه سیدنی کې یوه کانفرانس ته وویل دا اوس په ولسمشر السیسی پورې اړه لري څو هغه څه وکړي چې دی په لومړیو وختونو کې ژمنه کړې وه. هغه افواده ګریستا د بند دغه سزا ناسمه او د سیاسي انګیزې له مخې وبلله. زیاته یې کړه اوس د نړۍ سترګې د مصر خواته اوښتې دي. ګریستا د 2013 میلادي کال په ډسمبر کې له خپلو دوو نورو همکارانو کاناډایي تابع محمد فهمي او مصري پروډیوسر باهر محمد سره یو ځای ونیول سو. مصر ګریستا په فبروري میاشت کې اخراج کړ. د امریکا احصایې ښیي چې متحده ایالاتونو ته د مهاجرت کوونکو چینایانو او هندیانو شمیر تر مکسیکویانو اوښتی دی. د امریکا د احصایې ادارې شمیرې ښیي چې په 2013 میلادي کال متحده ایالاتونو ته 1,200,000 تنه بهرنیان په قانوني او غیر قانوني ډول ورغلي چې په هغو کې 1,240,000 چینایان، 1,090,000 هندیان او شاوخوا 1,050,000 مکسیکویان شامل دي. مکسیکو د امریکا جنوبي ګاونډی هیواد دی. په متحده ایالتونو کې تر ټولو د مکسیکوي مهاجرو شمیر زیات دی. اکثره هندیان او چینایان امریکا ته د کار یا تحصیل په ویزو تللي خو ډیر لږ مکسیکویان دا ډول اسناد لري.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی اور کې پیدا کولای شي. د هلمند والی میرزا خان رحیمی وی په مساکلا کې ځینې سیمې بیرته له طالبانو نیولې او په نورو سیمو کې هم د طالبانو پر ضد دفاع ته چمتو دي.
د هلمند ولایت کې نور هغه پلانونه چې دی طالبانو درلود هغه پلانونه به قابل د تطبیق نه وي.
د سرپل ولایت په غرنیو سیمو کې وروسته له هغه د مخالفینو پر ضد عملیات پیل شول چې د دغه ولایت کوهستانات ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو پاکه شوه. د هموري چې د فاریاب ولایت د قیصر او المار ولسوالۍ ځینې قومي مشران په سیمه ییزو چارواکو پورې اړوند غیر مسؤول وسلوال د کورونو په لوټ او د ښځو په زورونې تورنوي.
متاسفانه چې خودسرې ملیشې موږ کورو ته ور واچول سو. ځایونه مو وسپه اته چې تیاری وسو پر سیاسرو.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس په پاکستان کې له صدر اعظم نواز شریف سره د نورو خبرو ترڅنګ د افغانستان د سولې بهیر په اړه هم بحث کړی دی. دا هماره چې د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر وایي د کلیوالي پراختیا د پروژو په پلي کېدو سره به خلکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې شي.
وخت په افغانستان کې 2:09 شوې. د هلمند ولی وای د مساکلا ولسوالۍ یو شمیر اداري سیمې چې وسلوالو نیولې وې بیرته افغان ځواکونو نیولې دي. هغه خبریالانو ته وویل په مساکلا کې تر تصفیوي عملیاتو وروسته به په ټولو ناامنه سیمو کې عملیات وکړي. میرزا خان رحیمي وایي د طالبانو لخوا د ولسوالیو د نیولو پلان د تطبیق وړ نه دی. هغه خبریالانو ته وویل د مساکلا په عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه نه ده کړې. والی دا خبره چې مساکلا سقوط کړی و رد کړه. د مساکلا ولسوالۍ د تازه حال په اړه نور حال زموږ همکار الیاس دی راکوي.
د هلمند والی میرزا خان رحیمي سره لدی چې د مساکلا ولسوالۍ د سقوط خبره رد کړه ویل هغه سیمې چې د افغان ځواکونو څخه د جګړیز تاکتیک د پشاتګ پر مهال وسلوالو ته پاتې شوې وي تېر شپه له وخته بیرته د افغان ځواکونو لخوا نیول شوي دي. هغه خبره لاندې وویل د مساکلا ولسوالۍ اداري سیمې چې د افغان ځواکونو د لاس وتلې وي تېر شپه 2 بجې بیرته نیول شوي دي. هغه وویل وسلوال پلان لري یو شمېر ولسوالۍ تر خپل تصرف لاندې راولي خو افغان ځواکونه وسلوال پرې نه ږدي چې په هلمند کې خپل پلانونه تطبیق کړي.
هلمند ولایت کې نور هغه پلانونه چې دی طالبانو درلود هغه پلانونه به قابل د تطبیق نه وي. خاص تدابیر نیول شوي دي او په هر نقطه کې چې دښمن وغواړي بیا کوم مشکل ایجاد کړي ډېر قاطعانه به ورسره برخورد وسي. او موږ زه خپله خبره بیا تکراروم موږ له حالت دې دفاعي نه حالت تعرضي ته وتلي یو.
میرزا خان رحیمي وویل د عامو خلکو معلومات ښیي چې د مساکلا په اوسنیو بریدونو کې د وسلوالو د جنګ لومړۍ کرښې د یو شمېر بهرنیو جنګیالیو لخوا اداره کېږي. هغه زیاته کړه په دې جنګونو کې پاکستانیان، عرب، چچن او ازبک وسلوال برخه لري. میرزا خان رحیمي وویل په عملیاتو کې چې د مساکلا د لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره د تیرو 4 ورځو راهیسې روان و شاوخوا 300 وسلوال وژل شوي دي. د 30 افغان سرتیرو د مرګ شوبلي خبر هم ورکړ. ولی د مساکلا په عملیاتو کې د ملکی کسانو د مرګ شوبلي خبره رد کړه.
خوشبختانه تلفات ملکی خلکو ته نسته. تلفات موږ متاسفانه د قوای مسله تلفات په مجموع کې شهید او زخمي 3 نفر لرو او د دښمن تلفات د سهار سمه یاداشت وکړه او بعض منابع ملکی خلکو نه له عامو خلکو نه سمګه ورو له 300 زیات د دښمن تلفات زکاته همسایه ولایتو ته هم د دې مړي انتقال شوي دي. او دا سهار ماته صلیب سرخ ویل څه دی 200 تابوته په اطراف د مساکلا کې هلته مړي ورسره دي.
که څوم 4 ورځې وړاندې داسې خبرونه خپره شوه چې په مساکلا کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا ګډ هوایي بمبارونه شوي دي خو د هلمند والی ویل تر اوسه د بهرنیو ځواکونو څخه مرسته نه ده غوښتې. هغه ویل د مساکلا ولسوالۍ د ټولو سیمو تر تصفیې وروسته به د هلمند په سیمو کې چې ناامن دي عملیات وکړي. والی ویل اوس هم په خانشین کې د وسلوالو په ضد د افغان ځواکونو لخوا 4 ورځې وړاندې پیل شوي عملیات دوام لري.
تر اوسه هغه ضرورت سید خارجانو ته سوی هغه ضرورت نه ده سوی د ټول فعالیتونه نظامي سوی دي صرف صرف افغاني قواو په واسطه سوی دي. ټول هغه ولسوالۍ سه نه هم ندي خاص پروګرامونه ورته نیول سوی دي او بعضې ولسوالۍ سه لا تر اوسه نه هم ندي هغه هم انشاءالله بعضې تدابیر خاص نیول سوی دي.
یادونه ورته چې تر اوسه د مساکلا د بیرته نیولو په اړه وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځی پونه کی
د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه باندې هم لوستلې او کتلې شو. هم درس کوم انټرنیټ خوی نو د خبرونه په ژوندۍ توګه باندې اوریدلې هم شي. هم درس په ټول افغانستان کې بدلو سوشپګ می منځنۍ څه پز مو خبرونه کیږي او 3015 اف ام زموږ د اف ام رادیو غانو پته ده. د سرپل ولایت په غرنۍ سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان دي. دا عملیات 3 ورځې وروسته له هغه پیل شول چې البته دا عملیات 3 ورځې مخکې وروسته له هغه پیل شول چې د ولسمشر لومړی مرسال جنرال عبدالرشید دوستم د فاریاب ولایت له قیصر او المارنه د وسلوالو مخالفینو د تصفیه په هدف د سرپل کوهستانات او سیاد ولسوالۍ ته ولاړ. د ویل چې کوهستانات ولسوالۍ اوسمهال د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاکه شوې ده. د تازه حل لپاره سرپل ته ورځو. زموږ خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په مستقیمه ټلیفوني اړیکه کې له موږ سره دی. ښاغلی حبیبزی مهرباني وکړئ وروسته څه دی په سرپل کې؟
د سرپل ولایت په کوستانات ولسوالۍ کې که د جنرال دوستم په رسېدو سره سم د دې ولسوالۍ مرکز قتله دي چې خودب وسلوال خپله د فلسطینو تر منځ او د دولت امنیتي ځواکونو تر منځ رامنځته شي سیمه تصفیه شوه. او له هغې وروسته هم د جامشری افغان امنیتي ځواکونو د کوهستانه ولسوالۍ ځینې پتی سیمې هم د دواړو لورو ترمنځ د اخوټاپ په ترڅ کې دا سیمې تصفیه کړې. خو اوس مهال د کوهستانه له ولسوالۍ څخه وتلې هغه غرنۍ سیمې چې تر دې دمخه هم د مخالفینو وسلوالو پټندویونه پکې ول، هغلته عملیات د جرمندستونو لخوا پیل شوي دي. او تر څنګ یې د مادستم د خلک مشان او سیمه ایز خلک دیتا سوی تر تو طالبان سپاره که کسی او اغوی هم دیتا رو بلی چه خپل وصله که گیری او عزیزون
لبخیش. حبیب زی سیب ده مرگروب لپاره ریپورتون اشتا کسنگ ازه که چی سور جمخ کیم ده جنرال سیب دوستم زینی کسان وجلشی و دوی تا هم مرگروب لاؤدی کسنگ او مخالف لوره سنگ ده اغوی مرگروب لپاره ریپورتون اشتا کسنگ.
سمیده که پا پاینار که چه پا کوهستانات ولسوالی که عملیات دوام درلود و اوس هم قرنی سیمو تر زول شویدی بلور تا بیا پا در سرپل ولایت پا سوس مرتلی و هم دارنه پا کندی ولس ولی که در سرپل ولایت ولی پا مشاهد جبال حقین پا مشاهد تا هم عملیات پاوزی عملیات پای شوی چه تردم دیدی ولسوالی در کتکم سیما در زنی سیمه تصفیه شویدی و مرکزی در سیمه تردمانه تصفیه و تدوارو رو من زگره دوام لید.
بله حبزه سب
مخالفین و تا تلفات وقتی خود دقیق ارقام در چه زگره دوام لری دوی نشی کولای چه در معلومات رسانه سر شدید تا زگره پای دوام لرسی
بله
داره چه خلق شکایت لری.
بله حبزه سب یه مشکل بل چه از این وقت ویل کیگی پا غزاینو که چه مثلا جنرال سب دوستان ور اغلی وی آقا سیمی تصفیه شویدی بیا ورسه چه دوی برتر اوتی دی لغی سیمی نبیا مخالفین را پیدا شویدی دا مسئله تم را پا کوشتانات و سیاد الاسوالی که لیدل شویده و بلا مسئله دا چه بحرانیان جنگلی همشتا پا دوگو مخالفینو که کتسنگا
دقیقا من دقیقا مسئله در اطلاع لما چه دی بلگی بطول بیا چور رسیده من خواهد آسانی بابا سیمه چه پا فاریا بلایت که وقتانا چه حالتا پوسته جوری نشوه او سیمه بیت پی خود نشوه نو طالبان آغان و چوتان محلی کسانی و باشد.
بله پلند تو گفت میرم
در سر پل ولایت پس از مقاله سایاد او کویسانات و سیمه که هم دویر لخلق و سر موجود ده که کلا چه دوستون بیت روا گرزی و حالتا امنیتی پوسته جوری نکرین و مخالفین و فعالیت
بله د بهرنیو مخالفینو د موجودیت په اړه باندې لنډ اشاره کوو چې وخت کم دی مهرباني.
تر دې دمخه د دې موجودیت په اړه راپورونه خبر شوې اته ویل کی چې تاجکستاني او ازبکستاني جنگلي هلته موجود دي.
بله کور ودان په سر پل کې زمو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاي او چې په کوهستانات او سید ولسوالۍ هم درس د دغه ولایت په غرنۍ سیمو کې د پوځي عملیاتو په اړه تازه حال راکو را به شو. فاریاب او قیصار ته د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران تور پوری کوي چې د دې ولسوالۍ چارواکو پورې اړوندو غیر مسؤوله وسلوالو کسانو کورونه چور کړي او په ښځو ایجنسي تیری کړی دی. ارباب سرور چې یو شمېر نور قومي مشران هم ورسره مل و د یک شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل له دوی سره د خپلې ادعا په اړه کره اسناد هم موجود دي. خو د قیصر سرپرست ولسوال دا اداره ادوي وایي چې دا د طالبانو د سیدي او خلک د حکومت پر وړاندې تحریکوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په دغه راپور کې.
د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران چې د عدالت غوښتنې لپاره کابل ته راغلي وایي چې غیر مسؤولو وسلوالو په کورونو یرغل کړی، مالونه یې لوټ کړي، کورونو ته یې اور اچولی او حتی په ښځو ایجنسي تیری کړي دي. د یادو قومي مشرانو په استازیتوب ارباب سرور د یکشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې غیر مسؤول وسلوال د قیصر سرپرست ولسوال رحمت الله او د دې ولسوالۍ په سرپرست امنیه قماندان نظام پورې اړوند دي.
متاسفانه چې خودسری ملیشه دوه غټ قماندانان زموږ کورو ته غیر ټکه چې نه د طالب جنګ هم نه و زموږ کورو ته ور واچول سو، ځایونه مو وسپه اته چې تیری وسو پر سیاسرو غریب و مظلوم ولس باندې چا مخ ونیوه یرات تله، چا مخ ونیوه بل ولایت، چا و چولو ته، چا و دشتو ته چې خپل ځان د دغه ظالمانو د دمڅخه خپل ځانونه خوندي وساتي.
ښاغلي سرور د ملي وحدت حکومت له مشرانو وغوښتل چې باید تیری کوونکو ته له قانون سره سمه سخته سزا ورکړي. د قیصر ولسوالۍ قومي مشرانو یو شمېر عکسونه او ویډیوګانې هم د اسنادو په توګه چې د کورونو سوځول پکې ښودل کیږي له رسنیو سره شریک کړل. په دې وروستیو څو میاشتو کې د فاریاب ولایت په ځینو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو سره سختې جګړې کړې چې ځینې سیمې هم لاندې کړې دي. له همدې امله د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له وسلوالو طالبانو سره د جګړې لپاره فاریاب ته تللی و. د قیصر اوسیدونکو ویل چې سیمویزو وسلوالو کوم چې له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای د وسلوالو طالبانو په ضد په جګړه کې ښکیل دي، دوی نه پرېږدي چې خپل شکایتونه د جګړې په سیمه کې تر حکومتي چارواکو ورسوي. بلخوا د قیصر سرپرست ولسوال د قومي مشرانو تورونه ردوي او وایي چې دا د طالبانو دسیسې دي چې خلک د حکومت پر وړاندې تحریکوي. سرپرست ولسوال رحمت الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې له زیانمنو کورنیو وغوښتل چې خپل اسناد له دوی سره شریک کړي. دی وایي موږ یوازې د طالبانو ضد یو، امکان نه لري چې موږ له طالبانو سره جوړ واوسو. له همدې امله له موږ بد وړي، نه وسلوال کسان لرو چې جګړه پرې وکړو، نه عسکر لرو چې د خلکو په کورونو کې واچوو چې خدای مکړه تیری وکړي. په بشپړ ډول دا خبرې درستې نه دي، ټولې غلطې دي، دوی دروغ وایي. د قیامت په ورځ دې د دوی لاسونه وي او زموږ د غاړې وي. په ورته وخت کې په قیصر ولسوالۍ کې د شوو اداو د پلټنې په هدف یو حکومتي پلاوی سیمې ته رسېدلی او دا مهال په څېړنو بوخته. دا په داسې حال کې ده چې وخت نا وخت د افغانستان په شمال کې خلک له غیر مسؤولو وسلوالو ډلو څخه شکایتونه کوي او وایي چې دغه ډلې له خلکو سره زور زیاتی کوي. د امنیتي چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د پیاوړي کړي څو په سیمه کې د خپل سرو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو چې د خلکو د ځورونې لامل ګرځي مخه ونیسي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 نوي منځنۍ چاپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو د خبرونو د لیدلو لپاره facebook.com/azadiradiopakhto فیسبوک پاڼه خوښه کړئ. تازه خبرونه هم دغه فیسبوک پاڼه باندې تاسو ته لویږي. د افغانستان د کلي د په بخښنې سره اول بره شو د ملي امنیت د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزن رایس څرګندونه ته. د امریکا د ملي امنیت سلاکارا سوزن رایس چې دا مهال په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره کتلې او په یو شمېر دوه اړخیزو او سیمه ییزو موضوعاتو یې ورسره خبرې کړې دي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې میرمن رایس او نواز شریف د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم خبرې کړې دي. ښاغلي شریف د ملي امنیت سلاکارې ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د تلپاتې سولې غوښتونکی دی او په دې لړ کې به خپلې مرستې جاري وساتي. په دې اړه تفصیل د ذبیح الله شفق په دغه راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف سره کتلي. په دوه اړخیزو سیمه ییزو اړیکو د افغانستان په وضعیت او له هند سره په رامنځته شوي کړکېچ ورسره خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکاره له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره د شنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته راغلې ده. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دفتره د یکشنبې په ورځ یو خبر شوی بیان رسنیو ته ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکارې د نواز شریف سره د لیدنې پر مهال په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د اسلام آباد او دلی او اسلام آباد او کابل ترمنځ په اړیکو هم خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې نواز شریف له رایس سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم غږېدلی او ټینګار یې کړی چې پاکستان په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات غوښتونکی دی او دې هدف ته د رسېدو لپاره به خپلې مرستې جاري وساتي. د امریکا د ملي امنیت سلاکارا په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډه پوله د ډزو پېښې ډېرې شوي چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته ولسي وګړي وژل شوي دي. په عین حال کې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ هم خپل منځي اړیکې چې د پخوا په پرتله ښې شوي وي تر هغې وروسته ترینګلې شوي چې په کابل کې تر وروستي بریدونه ډېر شوي او افغان چارواکو پاکستان د طالبانو پر ملاتړ تورن کړی دی. خاغلی شریف د سیمې د امنیت او سولې لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ پر پیاوړو دوه اړخیزو اړیکو ټینګار کړی او همدارنګه د ملي امنیت سلاکارا په دې وروستیو کې له هند سره پر پوله له رامنځته شوي وضعیت هم خبره کړې ده. د صدر اعظم شریف له دفتره خبر شوی بیان همدارنګه وایي چې میرمن رایس په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي او له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي. ټاکل شوي ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکارا بنن د پاکستان د پوځ لوی درستیز او ځینې نورو چارواکو سره هم وګوري او په دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو باور سره خبرې وکړي. د یادونې وړ ده چې سیاسي چارو کارپوهان اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سفر مهم ارزوي او وایي چې ښایي نوموړی به د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د ځنډېدلو لړۍ او همداراز په ځینې نورو سیمه ییزو مسایلو غږېږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خوش وخت ازادي راډیو ته غوږ اسچی په ټول افغانستان کې بدلو شپږ نوې منځنۍ چپه باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو د اوریدلو لپاره ازادي راډیو چکه اورکم یو ښه آدرس ده. اوس په همرا شو د کلیو د بیرغونی او پراختیا وزارت د وزیر سرګندونه ته د افغانستان د کلیو د بیرغونی او پراختیا وزارت په څوار لسولیتونو کې د دوه اتیا پروژو د تړونونه د کلیوالي پراختیایي شوراګانو سره د یک شنبې پروس په کابل کې لاسلیک کړل. د کلیو د بیرغونی پراختیا وزیر ویل دا پروژې به په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د خلکو فعالیتونو ته اسانتیاوې برابرې کړي. کابل ته د راغلیو څوارلس ولایتونو د کلیوالي شوراګانو مسؤلینو د دې پروژو هرکلی وکړ، خو وی ویل چې د خلکو ستونزې لیدې هم زیاتې دي او هیله ده چې حکومت په دې برخه کې لا پاملرنه وکړي. تفصیل د خان محمد سین په دغه راپور کې.
د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت وایي چې دا پروژې د خلکو د غوښتنو او اړتیاو له مخې پلان شوي او له درې میاشتو څخه نیولې تر یو کال پورې به د هیواد په څوارلسو ولایتونو کې پلی شي. د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د یک شنبې په ورځ د کلیوالي پراختیایي شوراګانو له مسؤلینو سره د یادو پروژو د تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وویل، په دې پروژو کې استنادي دیوالونه، د اوبو کانالونه، د ځمکو د خړوبولو لپاره سربندونه، سړکونه، ښوونځي او ټولنیز مرکزونه شامل دي. ښاغلی دورانی خلکو ته د دې پروژو د ګټو په هکله وویل:
نننۍ ناسته زموږ اتیا پروژې په ارزښت 2.2 میلیون افغانۍ باندې امضا کیږي. د دې پروژو په تطبیق سره به 1,95,509 نفر مستقیما ترېنه ګټه واخلي او 1,06,950 کاري ورځې به ایجاد شي.
د دې پروژو لګښت د کلو د بیرغونې او پراختیا د وزارت او آسیایي بانک لخوا ورکول کیږي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې سربیره پر دې پروژو له تیرو اوو میاشتو راهیسې د هیواد په 24 ولایتونو کې د څه باندې 215 میلیونه ډالرو په ارزښت څه کم 8,500 مختلفې پروژې بشپړې شوي او څه باندې 2 میلیونو بزګرو ته یې ګټې رسولې دي. د کلیو د بیرغونې او پراختیا د وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې ولایتونو او لرې پرتو سیمو ته د پراختیایي پروژو ګڼ پلانونه ترتیب کړي او په راتلونکي کې به هغه هم پلي کړي. د کلیوالي پراختیایي شوراګانو مسؤلینو پر دغو پروژو خوښي وښوده او ویې ویل چې د هیواد لرې پرتې سیمې له تیرو کابو 30 کلونو راهیسې ناامنیو ځپلې او په هره برخه کې د بیرغونې او پراختیایي پروژو ته ضرورت لري. دوی هیله وکړه چې دولت د نورې دا ډول پروژې هم په خپلو پروګرامونو کې شامل کړي. د کونړ د ولایت استازي مجاهد وویل:
ضرورتونه شته او په دېم نه وران مګ دی، په دېم نه حل کیږي، خو بیا هم یو څه اندازه پې کمېدی شي. د حکومت نه خواهش دی چې نور هم زیاتې کړي، په هر بخش کې زیاتې کړي، په بابیارۍ کې زیاتې کړي، په زراعت کې زیاتې کړي، په ټولو بخشونو کې دا خواهش دی چې دا زیات شي.
همدارنګ د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ استازي محمد عالم وویل:
موږ ضرورتونه ورته لرو چې موږ ته د غیالې پخې شي. سړک له خوانه ډېر خرابې وګوره، سړک هم وران ده، سړک هم په تنګ ده. دا چې نور هم زیاتې شي موږ پرې خوښ یو، موږ پرې خوشحاله یو صاحب، چې موږ اوس مثال مال وباسو، رومی وکړو، وکړو پیاز وکړو، مثال ګلپې وکړو، موږ نه په هغه کې لړې سړې خونې نه لرو، جای نه لرو، انډول موږ ته د پاره ده. باید چې کوشش دولت موږ سره وکړي، موږ سره مرسته وکړي.
په خوا تر دې هم په ګڼو ولایتونو کې د بیرغونې او پراختیا ورته پروژې بشپړې شوې، خو خلکو یې د کار له کیفیته شکایتونه کړي دي. خلک غواړي چې حکومت د دې پروژو د کار او موادو کیفیت وساري. د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت ډاډ ورکوي چې د دې پروژو چارې به په جدي توګه وساري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسلوالو د بلوچستان په ګوادر کې پر هوایي ډګر برید کړی دی. په دغې حمله کې یو انجینیر وژل شوی، یو ټپي دی او یو بل انجینیر د وسلوالو مخالفینو لخوا ژوندی نیول شوی او له ځانه سره یې بیولې دی. د حملې په نتیجه کې د هوایي ډګر راډار سیستم په بشپړه توګه زیانمن شوی دی. پولیس وایي وسلوال په موټرسایکل سپاره وو او تر حملې وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. نور تفصیل له کوټې څخه د برکوال میاخیل په رپورټ کې سره اورو.
د بلوچستان د ساحلي ښار گوادر په جونی سیمه کې موجود هوایی ډګر ته د یک شنبه په سهار سپیدو مهال وسلوال ورغلی او د ډزو په وسیله یې برید ورباندې کړی دی. د جونی سیمې لیویس پولیس وایي د وسلوالو شمیر د 100 په شاوخوا کې و چې وایي په موټرسایکلونو سپاره راغلي هوایی ډګر ته ورننوتي او ډزې یې پیل کړي دي او د پیښې له ځایه تښتېدلي دي. لیویس پولیس وایي د وسلوالو په ډزو په هوایی ډګر کې موجود د هوایی چلند یو انجینیر خلیل الله وژل سوی، یو بل انجینیر ټپي سوی او د برښنا یو انجینیر محمود الله وسلوالو له ځانه سره ژوندی بیولی چې وایي تر اوسه لا هم برخلیک معلوم نه دی. لجیونی سیمه د ترلاسه سوی معلوماتو له مخې د هوایي ډګر شاوخوا امنیتي سرتیری نه وو او امنیت ټینګ نه وو، ځکه وسلوالو له موقع څخه په استفادې سره د سهار د 4:00 په شاوخوا کې پر هوایي ډګر برید وکړ. د پاکستان د هوایي چلن اداره وایي د وسلوالو د برید په نتیجه کې د هوایي ډګر د راډار سیستم ته زیان رسېدلی او په بشپړه توګه له کاره لوېدلی دی. خو ورسره زیاتوي چې له دې هوایي ډګر له ډېرو کلونو راهیسې کار نه دی اخیستل سوی، یوازې د نړیوالو پروازونو د څارنې کار ترې اخیستل کېده او د هوایي ډګر ارتباطي نظام ته پر زیان رسېدو برسېره د پروازونو مهالویش اغېزمن سوی نه دی. د دې برید مسؤلیت د یکشنبې تر غرمې پورې کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د ایران پولې ته نږدې په جونی، پسنی، اواران او تربت سیمو کې خپلواکي غوښتونکي بلوڅ وسلوال زیات فعال دي. د یادونې وړ ده چې په تېر 2014 میلادي کال کې هم وسلوالو ګوادر ته نږدې په پسنی سیمه کې د یوه راډار پر ودانۍ برید کړی وو چې یو پولیس یې وژلی او یو بل یې ټپي کړی وو. تر دې پخوا هم په پسنی او شاوخوا سیمو کې پر حکومتي تاسیساتو وسلوال بریدونه سوي چې مسؤلیت یې اکثر خپلواکي غوښتونکو بلوڅو پر غاړه اخیستی دی.
و موریدل چې د بلوچستان په ګوادر کې پر هوایي ډګر بیت شوی چې یو انجینر پکې وژل شوی او یو بل هم ټپي دی. په همدې سره رسیږو د دغې خبرې خپرونې وروستیو شیبو ته. له دې له لنډو خبرونو وروسته چې سید کمال شعریف در اوروي د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هیروئ.
د جرمنی د بهرنی چار وزیر فرانک والټر شتاینمر کابل ته رسیدلی او له افغانستان سره یې په یوه ګډه خبرې غونډه کې د افغانستان او جرمنی د اړیکو په اړه خبرې کړې دي. د کندهار والی په افغانستان کې د چین له سفیر څخه وغوښتل چې په کندهار کې خپل کنسلګری پرانیزي. د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران ادعا کوي چې یو شمیر غیر مسؤوله وسلوالو په دغه ولسوالۍ کې پر یو شمیر ښځو جنسي تیاری کړی او د خلکو مالونه یې وړي دي. د کاپیسا امنیتي چارواکي والی د ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر یوې 13 کلنې نجلۍ د جنسي تیری په تور یو تن نیولی دی. د الجزیرې ټلویزیون خبریال پیټر ګریس د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی غوښتي چې د او د دوو نورو همکارانو ته عفو وکړي. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي وایي ځواکونه په خپل هیواد کې له شیعه حوثیانو سره د دې لپاره جنګیږي چې د ایران د پراختیا غوښتنې مخه ونیسي. او جرمنی، فرانسې او بریتانیا له اروپایي ټولنې غوښتي چې د کډوالو د پراخېدونکي بحران د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د کلو پراختیا وزارت غواړي د هیواد په 14 ولایتونو کې د 250 میلیون افغانیو په ارزښت 80 پروژې فعالې کړي. د کلو پراختیا وزارت د اړیکو مشر داوود نعیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروژو په پلي کولو سره به په ولایتونو کې ډیری وزګار کسان په کار بوخت سي. ښاغلی نعیمی وایي دغه پروژې په بلخ، بدخشان، سمنګان، پنجشیر، دایکندي، بامیانو، غور، لغمان، کونړ او میدان وردګو ولایتونو کې پلي کیږي. دی وایي دا راز پروژې په هیواد کې د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې ګټورې ثابتې سوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې له ترکمنستان سره د غالیو د صنعت د ودې لپاره یو تړون لاسلیک کړی دی. د دغه وزارت ویانو مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل د دغه تړون له مخې به دواړه هیوادونه د غالیو د سوداګرۍ، بازارموندنې، د غالیو د ډیزاین او په نورو هیوادونو کې د افغاني غالیو د پیژندنې په برخه کې کار وکړي.
موږ په 5 مختلفو برخو کې د ترکمنستان له حکومت سره تفاهم نامې لاسلیک کړي. یو له دغو تفاهم نامو څخه دا ده چې د غالیو د صنعت ملاتړ او د نندارتونونو په جوړولو کې ډېرې همکاري وکړو تر څو دغه صنعت هم په افغانستان او هم په ترکمنستان کې وده وکړي.
ښاغلی قوقندي وایي دا د هغو 5 تړونونو له جملې څخه دی چې حکومت له ترکمنستان سره افغانستان ته دغه هیواد ولسمشر د سفر پر مهال لاسلیک کړ. د کندهار د صنعتکارانو ټولنه غواړي چې د دغه ولایت د صنعتي پارکونو د برښنا د اړتیا پر کولو لپاره دی د سولر برښنا فعال سي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر فیض الحق مشکانی ازادي راډیو ته وویل له هغې مودې راهیسې چې دولتي اړوندو چارواکو په کندهار کې د سولر شبکې د فعالولو ژمنه کړې، څلور میاشتې تیریږي خو له دغه شبکې ته هدف تر اوسه نه دی ښودل سوی.
تاسفانه موږ هم د دغه حالت څخه ژاړو. څلور میاشتې پر اوسه تیرې سولې، تر اوسه بیډنګ نه دی سوی، تر اوسه یو چاته په قرارداد نه دی ورکول سوی. دا چې بیا په قرارداد ورکول کېږي بیا هغه کار پر کوي. څو میاشتې به نور کېږي، شپږ میاشتې خپله دا پروژه وخت غواړي چې فعال
شي. ښاغلی مشکانی وایي په کندهار کې د صنعتي پارکونو فابریکې د ورځې 8 ساعته تولید لري، خو اوسمهال د برېښنا د نشتوالي له امله د اوسپنې د ویلې کولو درې فابریکې په ټپه ولاړې دي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر وایي د یو شمیر فابریکو خاوندانو د ماشینونو فعالولو سره فابریکې جوړ کړي، خو د برېښنا د نشتوالي له امله یې کارونه نه دي پیل کړي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 46 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو پونډ 98 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 9 پوله، د امارات یو درهم 12 افغانۍ 10 پوله، او زر ایرانی تومان 390 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام برای تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، امروز روی یک مشکل، البته یک مشکل صحی، مشکل روانی و اضطراب بحث میکنیم که اکثر مردم در افغانستان از این مشکل رنج میبرن. بله دوست عزیز، در این برنامه پوهنمل وحید الله وحید، استاد روانشناسی پوهنتون کابل، مهمان ما هستن و در مورد امی مشکل صحبت میکنن. شما هم اگر کدام سوالی دارین در این مورد، میتونید با شماره های 0782-755-0799-2345 در تماس شده و سوالاتتان از دکتر صاحب پرسان کنین. خب دکتر صاحب، استاد وحید البته به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد استراب معلومات بتین بر شنونده عزیز.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. نخست سلام و ادب احترام حضور شنونده عزیز و بگرامی. استراب کلمه عربی است، در دری دلهره میگه، در پشتو اندیکنه، در انگلیسی انگزیتی. استراب اگر به تعریفی که به پشتو برشان میگه، استراب یو اروایی اختلال دی چی در انسان به شخصیت که تغییرات را ولی او دیوی ناروغی به شکل خکاره کیجی. یا به استراب یک اختلال مبهم است که با یک یا چند حس امراض ای در خود علائم میداشته باشم. فردی که مضطرب میباشه، سردرد می باشه، گردن درد می باشه، خارش بازو، خارش می داشته باشه، تکالیف معده می داشته باشه. در ضمن ازی با عرض معذرت به دوستای گرامی، اسهالات می داشته باشه، تکرار ادرار می داشته باشه، گیج است، گنگس است، بی‌حال است و این علائم خود دارا می باشه.
تشکر دکتر صاحب. البته مشکل روانی یا می استراب چگونه از افراد به میان میاد؟
در اینجا فرشته عزیز و گرامی، عوامل دارم، عوامل زیاد است. میشه عامل خانوادگی باشه، پرخاشگیری های خانوادگی ها باشه، ضعف اقتصادی باشه، انگیزه های ناخودآگاه باشه و کار اجباری بالای اطفال باشه، ازدواجی که در مراحل زودرس در دوره نوجوانی باشه. عوامل زیاد داره. در مجموع این عوامل ما برجسته برجسته بیان میکنیم، ولی برجسته بودنش تولید میکنه دیگه موضوعات. ما میگیم پرخاشگری خانوادگی، این خیلی یک موضوع بحث بسیار کلان است که پرخاشگری ناشی از مسئله اقتصادی است، مسئله فرهنگی است، مسئله ضعف تعلیم تربیت است. یعنی ما یک جمله رو به شما به خدمتان فرشته عزیز و گرامی و قابل قدر بیان میکنیم: یگانه راه نجات از فقر و بدبختی و بیچارگی راه تعلیم تربیت است. تعلیم تربیت زندگی است. پس اینجا دوستای ما که از تعلیم تربیت خوب برخوردار نباشن، در خانه پرخاشگری صورت میگیره، این تاثیر میگذاره. یک عامل. عوامل اقتصادی خب طبعا که بگوییم یا نگوییم، ولی تاثیرگذار است. ضعف اقتصادی طبعا مشکلات فشار میاره، این هم تاثیر. دیگه مسائل انگیزه های ناخودآگاه را بیان کردیم. این انگیزه های ناخودآگاه میشه که بعضی چیز در انسان در سلوک طبیعیش یک حالت صورت بگیره، یک وضعیت باشه، به سلوکش به عنف، به زور یک عمل صورت بگیره، این هم باعث عامل اضطراب شده میتونه. و در ضمن از این ادویجات خودسرانه گرفتن، پوماد استعمال کردن به خودسرانه، حتی تابلتی را که بدون مشوره دکتر صاحبای بزرگوار استفاده میشه، او اثرات منفی خود داره. ای عامل شده میتونه. دیگه اگر ما به کتگوری به جوانا و نوجوانا در مکاتب در پانتونا مسین بیان کنیم که در روزای امتحان خیلی به مشکلات میباشن، ای هم عامل استراب شده میتونه که تمام سمستر یا تمام دوره چهار نیمه در مکاتب آنقدر مسئولیت احساس نمیکنن و وقتی که روز امتحان میرسه فشار داشتن میه، بله، وقتی که فشار آمد این هم عامل شده میتونه، عوامل زیاد است و اگر ایجاب کنه برنامه.
زنده باشین دکتر صاحب. بیشتر امی مشکل بله. البته استاد بله. بیشتر این امی مشکل روانی یا استراب نزد خانم ها دیده میشه آقایان؟
ببینین خیلی باریکی داره این موضوعات. شما خوب بهتر موفق هستین، هر لحظه با این تک کلام میگم که فرشته گرامی و قابل قدر. ببینین هر دوره که وقتی ما میگیم در دوری طفلی وقتی که پدر و مادر خود یک طفل از دست میده طبعا استرابش دو دوره است. پس در مرد و زن که وقتی تفاوت ها می باشه طبعا تفاوت داره مرد و زن،
یعنی به زن ها بیشتر باید باشه.
ببینین فرق میکنه عواملش بیشتر که ما عوامل بیان کرد.
بفرمایید دکتر سید.
بله، وقتی که خواهر گرامی این موضوع رو بیان میکنیم که مردها و زنها یا زنان و مردان با هم
تفاوت نظر به شرایط فرق میکنه که چقدر تحت تاثیر بله. شرایط بله.
قرار میگیرن نظر به جامعه، نظر به اون محیطی که قرار دارن. بله، این باز ثابت گفته نمیشه که بله تنها زنها مردان، نه، همه در بر میگیره. ولی اینجا فقط اطفال دورهش قرار میتیم که اطفال در دوره خردی که وقتی از محبت محروم میمانن
و هم عقده بار میان.
بله، عقده بار میان.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم. یک شنونده ما به نام هدایت الله
زاده.
سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید. بله، رادیو آزادی هم، صدای رادیوی تان شما کم کنین. امور آینا بله مشنوان بفرمایید. بله بله مشنوان بفرمایید. صدای شما رو ما داریم، بفرمایید مشکل تانو بگوین.
تکلیف روانی به سلام با شما جناب دکتر سر. ما میدونم که یک تکلیف روانی دارم، بسیار اما که ترس احساس میکنم، ترس تقریبا حتی از وقتی میشه که از نینانه که من میخورم تو میگه دنیام برای من افت نکنه. تقریبا یک دو سه سال پیشتر دوا خورده بودم سر میده و کار کرد دکتر میده رفت ما را گفت که تو تکلیف عصبی داری، دوای اصاب و گویی دفا زیاد دارم. حالا حتی که یک سلفا نبغل یک تصویر برای ما پیش میشه از طرف پیجنی دکتر سر به مراجعه را میدونم به خاطر ازی لیکن دوای نده که باز معموده نشه.
شما چند سال هستین؟
بله.
چند سال هستین؟
کارت ما خلاص است.
فقط سن سال چند ساله؟ تشکر. خدا حافظ. قطع کنین، ما گرفتیم مطلب.
بفرمایید.
ببینیم با اجازه خواهر گرامی، وقتی که در اطلاعی عزیز برادر گرامی به این بحث بیان میکنی و این بحث میگی، درست است که یکی از علامه های استراب عصبانی بودن است و این عصبانی بودن در ضمن خود بعض بی‌اشتیایی، گلو گرفتگی را هم شامل علائم استراب میسازم. با دکتر صاحب وقت که مراجعه کردین دوایشان منظم گرفتین، سایکوسوماتیک دیزیز مریضی های روانی اکثرش منشیش روانی است، در جسم تبارز پیدا میکنه با شکل مریضی تبدیل میشه. شما ولی دواها را گرفتین، ولی کوشش کنید که ما بر شما اول از جنبه عقیدتی بر شما هدایت بتم. وقتی که توکل به خداوند کردین و یک امام بگیرین، در بعضی کتاب های که ذکر شده میگه امام گرفتن طولانی، کوشش شود که امام طولانی گرفته شود استراب کاهش میده. و دیگه شما کوشش به این داشته باشین که تنوع داشته باشین
در
زندگیتون. خیلی پس این بیان اگر دیگه هم وضاحت داده شود، در غذا تنوع داشته باشین، در لباس تنوع داشته باشین، تفریح بر خود بتین، کوشش کنین که سلوکتان در اجتماع طوری خوشتب و خوشایند تبارز بتین. این بسیار تاثیر میکنه. و وقتی که ما بیان میکنیم که توکل به خداوند و در زندگی تنوع داشته باشین و بله، و این موضوعات هم که بیان میکنیم طبعا در شما تغییر میاد، تغییر مثبت رو نما میشم. و در ضمن ازی مایات استفاده کردن درست است، و در ضمن ازی بعضی چیزها را شما زیاد اساسیت نشان نتین، در مقابل که جزی جزی موضوعات شما برتون بگویه و خود کم احساس حقارت کنین، خود بر یک شخصیت ببینین. ما همین موقعی بر شما به همه دوستای شنونده که از تلویزیون رادیوی محترم آزادی که افتخار هم افغانستان است ما بیان میکنیم، هر بیننده با که وقتی میشنوه که ما میگیم دارای شخصیت بودین، منظور ما شخصیت شما ویژگی دارین، توانایی دارین، انگیزه دارین، خوی دارین، خصلت دارین، قیافه، اخلاق، تمام در برنده رفتار شماست و شما یک شخصیت عالی هستین، قابل تشویش نیست.
جهان سپاس. استاد محترم برادر ما محمد ظریف از لشکرگاه روی خط هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین؟ سلام علیکم، خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
سلام و علیکم خیر عزیز تاست دکتر صاحب دول اوریتم که سلام و علیکم کو محمد ظریف ظریف مال لشکر گاه تلفن پکشین.
بسیار زیاد خوش آمدین محمد ظریف خان، بفرمایید مشکل تان بگوین.
دکتر صاحب تزما ده پشتنه ده چه ده شیرون سیستم او وایم از پدیر دغه کې سم تاثیر لاندې راځم سره باندې راځي و تاسو رچې ویلم په تلیفون کې تقریبا په ما باندې اثر راځي او چې راځو نه دا خلکو سره خپې غمه ژغه دی سم او چې یو شی رشي ته ما ولاړې شي مشاعره کې ګډون کوم نو بیا زړی تر تاثیر لاندې راځم دغه
سمده پوش مطلب وخت خوشاله اوسې خدای دې ملشه
بفرمایئ تاسو
بله ګران اوروره دا موضوعات وقتی چې په محفلو کې تل لیکچر ورکوي یا خبري کوي د خپل یو تکرار په کار لري، ریپیټ په کار لري، تکرار په کار لري. هر څومره چې مشق او تمرین وشي دلته یو خورده فرشته څومره موفقه ده. څنګه موفقه ده؟ موفقیت دا دی چې تکرار دی، هر لحظه تجربه ده، اکسپریمنټال ده، تجربتي وضعیت لري. هر څومره چې تجربه په ژوند کې پیدا شي دومره تکرار وشي اشتباهات متوجه کیږي، موفقیت نصیبی. په زمین دیدی که کوشش دا وکړي چې تاسو په بعض محفلو کې د استراب نامه مخنیوي کوي او تاسو ډیر په جرأت سره موضوعات بیان کوي، تاسو موضوع ښه مکمل مطالعه کوي، ځان په پوي کوي، ډیر مطالعه ولري، مطالعه ولري. هر څومره چې مطالعه ولري دومره هغه یو که تاسو وخت تیر شو چې تاسو مخته کې چې تاسو مطالعه معاصلی هستی یا تحصیل کرده هستی، تاسو خاصیت فوردی ولري. یعنی فوردی معنی ده چې دیګ تاسو خپل یو موضوع خپل دیزاین کوي، فور تو یعنی خپل تاسو یو موضوع تعریف کوي، فور تری تاسو خپل یو موضوع طرح کوي، او فور دی فور یعنی دیفینیشن تاسو خپل یو موضوع تعریف کوي، تاسو خپل تمثیل بیان کوي. ا تمثیل هم چې بیان کړو تاسو کولای شئ چې په جرأت سره بیا په تکرار په هر محفل حتی د ډېر عالي رتبه وړاندې تاسو په جرأت باندې خبرې وکړئ. فقط تکرار، هر څومره چې تکرار وي، از د فرشته خور په اجازه باندې یو مثال بیان کړم. وی یو زده کوونکی یا محصل یا هر څوک وی از امتحان میترسه، چی باید بکنم؟ وی امتحان بته، میگه باز امتحان بته، باز امتحان بته، آنقدر امتحان بته که برش عادی مونشه، باز هیچ از امتحان نمیترسه. شما کوشش کنین که تکرار داشته باشین. من نه خوشحال هستم.
جهان سپاس. استاد محترم، بازم یک شنونده ما روی خط هستن، بشنویم اینا چی مشکل دارن و گفتنیشان چی است. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. اول احوال خوار خوب هستی جان جوره؟
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟
آجی خود از چطور آخوندزاده هستم؟ سلامه خود به شما، به نیمان و برنامه شما تقدیم میدارم.
آخوندزاده هستم. بله آخوندزاده هستم، شناختم اتانه، شنونده همیشگی ما هستین. بفرمایین مشکلتان رو بگوین.
از ما مشکل مرسیه از دکتر صاحب که ما خود مرتی یک جلدشو خواب ندارم، خیلی دلتنگ هستم، خیلی بیست مجلس چیزم خوش من نمیه، وزیر تو ترس سیز ندارم که ترس یا شو تاریکی بترسم یا جنیات بترسم، اصلا ترس بخکل به وجود من نیه، ولی امی هست که خیلی دلتنگ هست، مجلس خوش من نمیه، همه تو خوش هستن که همیشه همه تو گوشه نشین بارم.
خلاص محترم، فرق ترس و استراب از شما را یک سوال کوچک میکنم. خلاص گرامی، ترس میتونی واضح بیان کنی که از چه عامل میترسی؟
دکتر صاحب ترس گفتم ندارم که من یا از جنگ بترسم یا از تاریکی بترسم یا از آدم بترسم.
خب به خوابی تانه من بیان میکنم که شما هیچ خواب ندارین، این تو بیان تانه است؟
خواب ندارم، دلتنگ هستم، از مجلس خوشی من نمیه که مثلا این داره اگه شما باشه یک جه باشه مجلس.
تشکر تشکر، موفق باشین، خداحافظ. مطلب گرفتم، خداحافظ شما. ببینین آخوند صاحب گرامی، فکر میکنم که از ایراد بودن.
بله.
آخوند صاحب، شما خودتان فرد مذهبی و قابل قدر هستین. اینه تو مسائل ذکر الله، تطمئن قلوب ذکر الله، همیشه ذکر الله قلبار آرامش میته، تنگیره از بین میبره. برین وقتی که امام گرفتین دو رکعت نفل بخورین، تلاوت کنین، راحت میشین. این تجربه که از زیاد دواها و از زیاد ادویجات، از زیاد میوه و از زیاد همه چیزا بهترین چیز است. و این تجربه است به اثبات رسانده که فردی که هر مشکل داشته باشه وقتی که حمام بگیره، حمام طولانی پیشتر ذکر کردم، کلمه طولانی را گرفتم، هر قدر بدن پاک باشه و توکل به خداوند و دو رکعت نفل بس ایماز. و بعدن کوشش کنید اگر شما زیاد چاق هستین، این مسائل ها باز تبابت رجوع میکنه که بیده شود رگای قلبتان، از چربی زیاد استفاده نکنین. و اگر دیده شود که زیاد مثلا در صحتتان یا کمی مشکلات هست، عصبانی هستین، ای عوامل کمی جستجو میشه. ولی بهترین چیزش ایست که شما ذکر الله جل جلاله را کردین، خوابتانم شیرین میره و خوابم پیدا میکنین و مطالعه داشته باشین. آخوندان صاحب گرامی که مطالعه کردین، مطالعه بعضی اوقات به شکل دراماتیک بیان میشه که کس را خواب نمیره میگه مطالعه کنه، مطالعه خودش خواب به وجود میاره.
بله خواب میباشه. سلامت باشین استاد محترم، بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
تشکر. دکتر صاحب دلائن هستین؟
بله بله دلائن هستین، بفرمایید.
تشکر هم شیرین محترم.
استاد در خدمت هست.
بفرمایید برادر، اسمتان از کجا به تماس شدین، مشکلتان رو بگوین.
عزیزی هستم از ولایت هلمند، امرای شما بتام.
بله بله صدای شما رو ما داریم، بفرمایید مشکلتان رو بگوین.
تشکر زنده باشین. دکتر صاحب محترم، سوال ما ایست که تمام وقت ایتو دلگیر هستم، به ایچی دلیم خوش نمیشه، میخوایم که جات استراحت کنم، خوابم ببره، بیشتر خواب کنم، از طرف شو خویش خواب. بله.
چقدر وقت شده این مشکل دارین شما؟
این مشکل ما زیاد هستم، چرا از 5 سال و 6 سال میشه.
چند سال هستین؟
ما خود ما 3 سال هستم.
شما کدام سال ندارین دکتر صاحب؟
گوره دایوه موضوع لگ روحانه را تواهیه. تاسو چو کلن زنو کودا؟
ما زن دو کلن.
چو؟
دو سال ویخت.
همیشه دا وضعیت در تاوی که کلا کلا وی؟
همیشه دکتر صاحب، همیشه همی دا وضعیتی دشتی چندان خوب ندارت رازی.
خواه؟
کم وقتی غالم که وزیفه خواتلا دی از دیر میزان درون چی
درمل دی خوالی دوا دی خستی ده؟
از دوا داغا لبرکس نایو اصاب لپار استفاده کوم، نور نیت کم دول دوا می استفاده
می کنم. داموغ داکتر سرا یورپ تماس کشه چه اغا لبرکس در تا دوام ور که اغا دوز مشخص لری، یه قصه تماس که وسا دوا دی منظمه نیسه، انشالله قابل تشویش نده.
تشکر
دارتون سر. خدا
بسیار زیاد تشکر. بازم فکر میکنم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن، میشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم برادر.
سلام علیکم. سلام باشم.
سلام خدمت شما هم. یک کم بلندتر صحبت کنین، خود معرفی کنین، بعد از مشکلتان رو بگوین.
صدای ما درست میاد؟
صدایتان بسیار صد درست واضح میاد، الان بفرمایید بگوین.
شکر. ما دکتر صد نقش مسئله ای که دکتر صد مسلم ماست مسئله دیمان داد و بسار میشه که همی دکتر دارم تشکر داشت و بگیم دکتر صد دکتر دارم همی خود میشه افنگاه صد گفت مرد شما صد خود من مثلا بر بینی شما باشم بین مرد همیشه خود دارم که در همیشه از بسار مطالعه را بسار کنم که اگر بسار شده مطالعه کنم بیاد انترنت کار کنم مثلا بسار خوش حسنه میشیم مثل سنه سنه ها کنم سنه ها باید خوش دارم دستا سیده که دگر دستا سید من مشکل دارم که اصلا خوشیده ندارم بسیار که من حسنه هستم و من دگر سنم که برداشت بسنم.
تشکر. ما یک سلسله ادایت بر شما میتونم شما
شما گوش کنید. من پیش دکتر رفتم بر ما چند تا قسم تابلیت در مدار دکتر تابلیت بنام رایز است که دمو چیش بلو بسی میلی گرام است که اثر است که بسر گمه بخور و هم تابلیت دیگه بنام موتیوال است که در بسر است که بنام بخور دکتر تابلیت بنام دیگه اندرال است که هران گفته بود یک دانه مساج کنم. ما مساج کنم وقت دو بار سه باری دواره ما یک سال میشه کنیستم اما
ما کسی
که بر ما فرجه داشته باشد. نه فایده میکنه توان میکنه به مو قسم پیش بود من نه ما میخوریم سه چهار دست من میخوریم نه یک سال میشه
برادر گرامی ما امی شما خود تحصیل کرده تعلیم یافته هستید ما کوشش میکنم که جنبه ایجوکیشنال سایکولوژی رو بر شما بیان کنم و جنبه تربیتی باشه ببینین شما چند نقطه را یادآوری کردین اول در اجتماع شما نمیخواین که زندگی را پیش برین یکی از نیازهای روانی انسان نیاز به جمعیت است
اینا گفتن که 12 سال هم است که افسردگی را دارن
بله پس وقتی که افسردگی را ما بر میکنیم فرشته عزیز این نقطه را بسیار به احتیاط بیان میکنه روانشناسا مهر افسردگی را با یک کسی گفتن خیلی با احتیاط بیان میشه استرس از من دارم احمدم دارم محمودم دارم او قدر قابل تشویش نیست استراب هم حالت داره که متوسط و خفیف داره و شدیدش قابل چه تداوی است اما افسردگی وقتی که میگیم دپریشن میگیم در اینجا موضوع مریضی را انداخت دیگه بحث ما انداخت پس ما بر شما برادر گرامی دوایتون منظم با دکتر صایبا منظم ما جنبه ایجوکیشنال که بر شما سایکولوژی یا روانشناسی تربیتی رو بیان میکنم امین نقطه را برتون بیان میکنم ببینین اول کوشش کنین که در اجتماع زندگی داشته باشین و یک فرمول ساده را برتون میتونم به خاطر صحتمندیتون رفتار خوب داشته باشین ما اکثر وقت در فاکولته ها که درس میتیم میگیم برشان میگیم که اگر میخواین که صحتمند باشین رفتار خوب داشته باشین و یکی از نیازهای روانی انسان احتیاج به جمعیت است در جمعیت یک سلسله معیارها به کار است رعایت مصالح خیرخواهی احترام متقابل انسان که در اجتماع زندگی کرده بتونه او خودش نیازش مرفوع میشه بعدا نیازهای دیگه هم بنابه خود اگر وقت مناسب بود لابلا شما بشنوین از تلویزیون رادیو قابل قدر رادیو آزادی
سلامت باشین استاد محترم یک شنونده دیگه مازولایت قندهار ریخ هستن سلام علیکم برادر خوش آمدین
و علیکم سلام نکید لا شمال ده قندهار نم زنگوالی
بسیار زیاد خوش آمدین برادر بفرمایید مشکل تانه بگوین
من استاسو مهمت سمات سلام و نوایم تاسو سلام و مدیر من نشی داشتی زمینیم برابر کری جسوال می دادی دیت کله لمن کو می روان داشت کر کو نک بوش کس می سوکا تا گاڑی او اخر دا چې دې ښه فکر کې اخته شم چې دې ښه نه پام ټولې هغه خواته واوري
څوکلاني
بیا زه وخت وخت کې ډاکټر توم لاړم بیا هغه د سرټرالي سلامت ابلیت راکړي
څوکلاني استي
تقریبا 30 کلن يم مثلاً فرام ټابلیټ راکړي او دو درې کم نو ټابلیټ نو سره کړی و
وباکا دا مخدرات نه خو استعمال ان شاء الله مخدر
نه استعمال نه دم هیڅ کی استعمال نه بس کوښوال څه ډیر کوشش وکوي چې وسیم چې بو بس دا به د غوتی د مایکرو ویره و
په ماشوم ټوب کې کومه ضربه لیدلې کوم ځای نه لیدلې
نه لیدلې خو نه مخه مخه لرو الو دایشان و نه دایشان و دا په نړۍ کې ضربې شاید فرم پړلې نه
ضربې صفه
نه دا کوم له دغه مخ مشمول څه دا و
بس
مخه مخ سم اول کې څه وجه اکثر لرم
واښ کې
ورته راکړه ته ځان ته یې مغز ما څه ګوښه
کیږي واښ کې دا وروره ګران وروره قندار شې د تماس نیولې دی واښ دا کې دا چې اول کوشش کا خپل عبادت ته خو دې دامه ورکه په زمن دې کې بهترین تداوی چې تجربه خودلې ده میوونه استفاده کا پخه میوه بهترین شاید که کیله پخوا که اندوانه پخوا که هرم میوه چی پخوا وی خوره نوشیجان یکا میوه نه استفاده کوا ویتامین بی 1 بی 6 بی 12 چی واخلی اعصاب ده حالت نرمال نیستی کوشش کوا چی میوه نه استفاده کوا چه صبر کوشش کوا لشه زوانی تکرای ده شخصیت واری تحصیل یافته دیر زوانی میوه نه استفاده کار بهتر ده اتپاق ترکاری نه استفاده کار سبزیجات نه استفاده کار هر سبزی چه پاک سطروی دیر محصر تمامی کی او میوه چه پخوی محصر تمامی کی او دقیق دو چه که فایده لری گت لری نقص نلری انشالله پا یوه هفته که بلکه گل غنده جوروی
جهان سپاس
بله.
استاد محترم اگر بسیار مختصر بگین که مشکل روانی هم بی استرا بیشتر در کدام سنین مردم با او مواجه میشه
بله. ببینین فرشته عزیز وقتی که ما استرابه در دوره های مختلف مورد مطالعه قرار بدیم و این سوال اساسی ما است ببینیم اطفال در 2.5 سالگی میگیم برشان شخصیت نهادی نمیشه وقتی که 2.5 ساله میشه وقتی که گفت قلم از ما در او شخصیت نهادیه پس بعضی مادرهای بزرگوار هستن که اطفال متواتر به دنیا میاره، پس شیر برشون که منظم نرسه، شیر دیگه یا غذای دیگه کس در اون مرحله هم استراب دارن. ببینیم لیول یا درجه استرابات در هر دوره فرق میکنن. وقتی که نوجوانی میگیم، اطفال که در نوجوانی با یا با ازدواج روبرو میشن یا ازدواج اجباری صورت میگیره یا فشار کار میه، شما در بعضی کوههای کابل در افغانستان بالا میبینین که اطفال پیش خود سطلا را گرفته گرنگ گرنگ بالا میکنن. فشار کار در دوره نوجوانی استرابا میره. در دوره جوانی که کسایی که هستن که خواست آوازهایشان والدنشان طب و انجینریست ولی یا کامیاب نشدن یا کامیاب شدن، بسیار با مشکلات میخونن
پیش میبرن.
خیلی خوب، شما نام خدا آنقدر موفق هستید کرد
نقطه.
پس وقتی که از این مهمتر و بسیار با احتیاط بیان میکنیم این موضوع را که جوانای ما زیاد نامید نشه، فارغ میشن، وظیفه برشون پیدا نمیشه،
یک نوع استراب
برشون پیدا میشه که خدای چی ما فاکولته را چی به مشکلات خونده، مال وظیفه نید. بعدن که به وظیفه گماشته میشه که همه را قابل قدر بدانیم، نیروهای امنیتی ما چقدر درست، و به این رقم در هر طبقه ای که افراد هستن هر لحظه نارام هستن، از نگاه عدم امنیت سکیوریتی که نیست در جامعه احساس میشه.
یعنی تمام ازی باعث ازی میشه که مشکلات روانی را بار بیاره.
کاملا دقیق است. و در ضمن ازی که وقت دوباره ما دوباره زیادتر جنبه هر لحظه من به دوستا بیان میکنم که من خب شاگرد یا کوچک شما هستم که استاد پانتون یا جنبه ایجوکیشنال یا تربیتی رو بیان میکنیم، زیادتر جوانان مسئله ما که با استراب روبرو میشن، مشکلات در دروسشان است، صحیح مفهوم برشان درک نمیتونن یا مطالعه را صحیح شیوهشان درست نمیفهمن که چطور مطالعه صورت بگیره با این مسائل.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو